د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خبرونه کې مزنه ریاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر مشر تاییدوي چې د فاریاب په روانو پوځي عملیاتو کې د ولسي پاڅون ځواکونه د سیمه ییزو پولیسو په چوکاټ کې برخه لري، خو هغه ټینګار کوي چې د دې عملیاتو مشري د وسلوالو ځواکونو لوی درسیس کوي. د بغلان د په دې صلاح ولسوالۍ کې د تېرې شپې د پېښې له حاله مو خبرو چې د غیر مسؤولو وسلوالو ترمنځ نښته کې ویل کېږي لږ تر لږه ولس کسان وژل شوي دي. پر ځینو نورو موضوعاتو هم په خپرونه کې په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د خپرونې دوهمه نیمایي مو دو اونیزو پروګرامونو ته سپورت او د ګوړې اچار تفریحي پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو تر هر څه مخکې ناجیه صافی ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی هم د مهمه خبرونو سر ټکی. د افغانستان په شمال کې د بشري حقوقو ساحوي دفتر د ماشومانو حقوقي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د بدخشان ولایت چارواکي په وردوج ولسوالۍ کې د دولتي سرتیرو د تسلیمۍ او خوشي کېدو د قضیې تر شا د یوې دسیسې خبر ورکوي، او راپورونه وایي چې نن په یمن کې د بشري دلایلو پر بنسټ ټینګ شوی اوربند سره سم د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي ائتلاف حملې درول شوې دي. د خبرونو تفصیل. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي چې په فاریاب کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د روانو عملیاتو مشري دولتي ځواکونه کوي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر مشر سلطان فیضی تاییدوي چې د فاریاب په روانو پوځي عملیاتو کې د ولسي پاڅون ځواکونه د سیمه ییزو پولیسو په چوکاټ کې برخه لري، خو د ټینګار کوي چې د دې عملیاتو مشري د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز جنرال قدمشاه شهیم کوي. په فاریاب ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات د جمعې په ورځ پیل شول. د بدخشان ولایتي چارواکي په وردوج ولسوالۍ کې د دولتي سرتیرو د تسلیمۍ او خوشي کېدو د قضیې تر شا د یوې دسیسې خبر ورکوي. چارواکو پرون خبر ورکړ چې د دې ولسوالۍ په تیرګران سیمه کې له سلو زیات پولیس له طالبانو سره یو ځای شوي، خو پرون یکشنبه د چارواکو د طالبانو لخوا د اسیرو سرتیرو د خوشي کېدو خبر ورکړ. د بدخشان مرستیال والي ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل د تیرګران پوسته چې د ولسوالۍ په 40 کیلومتره کې پرته ده کافي سرتیري مهمات او اکمالات درلودل. د خغلی بیدار په وینا سیمه ییز پولیس چې د قومندان جلال پونم د جمعیت اسلامي تنظیم اړوند قومندان مشري کوي طالبانو ته تسلیم شوي چې د کار د ملي پولیسو روحیات هم کمزوري کړل. د بغلان امنیتي چارواکي د دې ولایت په دې سلا ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو ترمنځ نښته کې د لږ تر لږه 10 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې سلا ولسوالۍ امنیه قومندان ګلستان ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نښته کې چې تېره شپه په یو واده کې رامنځته شوه 6 تنه نور ټپیان شول. دغه په خبره اکثره وژل شوي ولسي وګړي دي. د افغانستان په شمال کې د بشري حقوقو ساحوي دفتر د ماشومانو حقوقي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دې دفتر مشر سید محمد سامي وایي چې پر ماشومانو درنه کارونه، جنسي تیری او په نورو غیر قانوني کارونو کې ګټه اخیستنه او رستربلي په شمالي ولایتونو کې زیاتېږي. دی وایي که حکومت د روانو ناامنیو مخه ونه نیسي ممکن وسلوال مخالفین هم په جګړو کې له ماشومانو څخه ګټه واخلي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ سلویخت پوله، یو اروپایي یورو 1.5 افغانۍ درش پوله، یو انګلیسي پاونډ 93 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او ازربایجاني کلداري 592 افغانۍ. د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو وای په سوریه او د عراق په شمال کې د اسلامي دولت ډلې او د کوردستان د کارګرانو د ګوند د وسلوالو پر ضد د ترکیه هوایي بمباري به د ده په وینا په سیمه کې لوبه بدله کړي. داود اوغلو دا څرګندونې نن د ترکیه ورځپاڼو ته کړې دي. هغه ویلي چې د ترکیه حضور به چې له خپلو ځواکونو په اغېزمن ډول کار اخیستلی شي داسې یو وضعیت رامنځته کړي چې په سوریه او عراق او په ټوله سیمه کې به لوبه بدله کړي. د حریت ورځپاڼې د راپور له مخې داود اوغلو ویلي چې اوس نورو هیوادونو ته پکار ده چې وضعیت وارزوي او ورسره سم پر خپلو دریځونو یو وارې بیا غور وکړي. د ترکیه صدر اعظم د غراز وویل چې ترکیه په پام کې نه لري چې سوریه ته منځکني ځواکونه واستوي. هغه وویل ترکیه د امریکا له متحده ایالاتو سره موافقه کړې چې د هغو معتدلو یا منځلارو وسلوالو هوایي ملاتړ به کوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګیږي. د ترکیه جټ الوتکو د یکشنبې په ورځ پر لفسې درېمه ورځ د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګر ګوند پی کی کی پر کمپونو بمباري وکړه. ناټو اعلان کړی چې د اسلامي دولت ډلې او د کوردستان د کارګرانو د ګوند د وسلوالو پر ضد د ترکیې د پوځي عملیاتو په اړه به د سې شنبې په ورځ په یوه بیړنۍ غونډه کې بحث وکړي. دا غونډه یوازې څو ورځې وروسته له هغې په پام کې نیول کېږي چې ترکیې په ګاونډیو هیوادونو عراق او سوریه کې هوایي حملې پیل کړې. ناټو په یوه بیان کې چې پرون خپور شو ویلي د ترکیې په غوښتنه په دې غونډه کې به په ناټو کې د دې تړون د ټولو 28 غړیو هیوادونو سفیران ګډون کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د افراطیت، تروریزم او فرقی تشدد د ګواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره د منځني ختیځ له هیوادونو د یووالي غوښتنه وکړه. ظریف په کویټ کې د ایران په سفارت کې په یو خبري کنفرانس کې وویل چې هر هغه تهدید چې یو هیواد ته متوجه وي هغه ټولو ته دی او زیاته کړه چې هیڅ یو هیواد د نورو له مرستې پرته سیمه ییزې ستونزې نشي هوارولی. ورسته له هغې چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه لاسلیک شوه دا د سیمې هیوادونو ته د دغې موافقې په اړه اندېښنه یې څرګنده کړې. د ظریف لومړنی سفر دی. دوی اندېښنه لري چې دا به په سیمه کې د شیعه مذهب ایران نفوذ پراخ کړي. او راپورونه وایي چې نن په یمن کې د بشري دلایلو پر بنسټ ټینګ شوي اوربند سره سم د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي ائتلاف حملې درول شوي دي، خو په هر صورت په تاز، مریاب او لهج ولایتونو او هم بندري ښار عدن ته نږدې د نښتو د پیلېدو خبر ورکړ شوی. ائتلافي ځواکونو چې یاغیان په نښه کوي وویل 15 ورځنی اوربند به مراد کیږي تر څو ملکي وګړو ته بشري مرستې ورسیږي. دغه اعلان وروسته له هغې کیږي چې په تاس کې په هوایي بمبارۍ کې د ملکیانو په ګډون لږ تر لږه 80 کسان ووژل شول. دا و تر دې دمه مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غواړي به هم دا خبرونه ولولې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر مشر تاییدوي چې د فاریاب په روانو پوځي عملیاتو کې د ولسي پاڅون ځواکونه د سیمه ییزو پولیسو په چوکاټ کې برخه لري، خو هغه ټینګار کوي چې د دې عملیاتو مشري د وسلوالو ځواکونو لوی درستیس کوي.
در این عملیات که مشترکن توسط ارگان های امنیتی کشور راه اندازی شده و سلوی درستی در افغانستان آقای جناب شهیم در رأس امانت ها فعلا حضور دارد.
د بغلان امنیتي چارواکي د دې ولایت په دې سلا ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو ترمنځ نښته کې د لږ تر لږه 100 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د خوست یو شمېر قومي مشرانو او مخورو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو دوهم دور ته خوشبیني څرګنده کړه، خو ویل چې که خبرې د اصلي لورو ترمنځ وشي نتیجه به مثبته وي.
هغه اصلي افغانان چې د دې وطن اصلي ورثه دي، که دا چیرې د دې خبرو مسته سره کښېني نو حتماً سوله ممکنه ده، سوله نشونې کور نه دی.
د بلخ د شورتیپي او کلدار ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د آمو سیند د دوی په سلګونو جریبه ځمکه له منځه وړې او شاوخوا 200 کورونه یې ویجاړ کړي، خو چارواکو تر اوسه ورسره لازمه مرسته نه ده کړې. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د سپورت او د ګړې اچار تفریحي پروګرامونه هم هېروي. د ولسمشر د لومړي مرستیال سلاکار وایي په فاریاب کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د روانو عملیاتو مشري دولتي ځواکونه کوي. دا مقام همداراز د دې عملیاتو له پیل وروسته له دولت سره د سیمې د ګڼ شمېر وسلوالو مخالفینو د یوځای کېدو او د پوځي عملیاتو د دوام خبر ورکوي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د ولسمشر د لومړي مرستیال مطبوعاتي سلاکار تاییدوي چې د فاریاب په روانو پوځي عملیاتو کې د ولسي پاڅون ځواکونه د سیمه ییزو پولیسو په چوکاټ کې برخه لري، خو نوموړی ټینګار کوي چې د دې عملیاتو مشري دولتي ځواکونه کوي. له دې مخکې ویل شوي و چې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته وفادارو ملیشه ځواکونو په فاریاب کې عملیات پیل کړي دي. د ښاغلي دوستم مطبوعاتي سلاکار سلطان فیضی ازادۍ راډیو ته وویل د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال قدم شاه شهیم د جګړې د ډګر مشري کوي.
دری عملیات کې مشترکان توسط ارګانهای امنیتی
په دې عملیاتو کې چې د هیواد د امنیتی ارګانونو د ملي دفاع او د کورنیو چارو د وزارتونو او د ملي امنیت ادارې لخوا په ګډه پیل شوی د عملیاتو په سر کې لوی درستیز ښاغلی شهیم حضور لري. او زه تاسو ته ویلی شم چې افغان امنیتی ځواکونه په فاریاب کې ډیر برلاسي دي. د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم تیرونی وسلوالو مخالفینو ته خبرداري ورکړ چې کوران کاری ته دوام ورکړي نو په دې ولایت کې به پوځي عملیات پیل کړي. د عملیات نږدې درې ورځې مخکې د جمعې په ورځ پیل شول. د فاریاب ولایت اړوند سیمې سکل پسرلای د جګړو د موسم له پیل سره سم نه امنې شوې. په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت له وسلوالو مخالفینو سره رسمي خبرې اترې پیل کړي، په تیرو څوونیو کې په فاریاب کې خونړۍ حمله پیل شوې چې زیات شمیر ملکی او پوځي افغانان په کیمړه او ټاپیان شول. د اکثرو دې حملو مسولیت وسلوالو طالبانو منلای دی، خو ښاغلی فیضی له حکومت سره د همدې طالبانو د یو ځای کېدو د بهیر د پیل خبر ورکړ. تر اوسه له 200 زیاتو کسانو په بیلابیلو سیمو کې چمتووالی ښودلی چې له حکومت سره یو ځای شي. دا موضوع د ملي وحدت د حکومت د خورا زیاتې پاملرنې وړ ګرځېدلې. که دا ګام په فاریاب کې چې اوس مهال نه امن دی پورته شي، د خلکو لپاره دا یوه ډېره مهمه مسله ده. خو ښاغلی فیضی دا یادونه هم وکړه چې د سولې دا بهیر یوازې د افغان طالبانو لپاره دی او د فاریاب په بیلابیلو سیمو کې ډېره بهرني وسلوال به د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وځپل شي. وسلوالو طالبانو د ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
بیا هم په شمال کتم کې یو مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د بغلان امنیتي چارواکي د دې ولایت په دیسلا ولسوالۍ کې د غیر مسؤول وسلوال ترمنځ نښته کې د پلسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د وژل کېدو او ټپي کېدو خبر ورکوي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال بشیر احمد غزالی همدا شیبه دی له موږ سره د ټلیفون په تماس کې دی. غزالی صاحب، راته ووایه چې دا پیښه چیرته او په څه ډول رامنځته شوې ده؟
بله، با سلام به شما. نیمه های شب گذشته در قریه چهاریکارک ولسوالی دیسلای ولایت بغلان محفل عروسی بود. ناگهان در بین محفل عروسی دا گفته شاهدای عینی یا زخمیای روز سیما دیدم و گفتن که یک ضربه ضربه شد و بالاخره دیگه مولی تنگ بود و راه فرار هم نداشت. تقریبا بیش از 20 نفر اینجا کشته و 10 نفر دیگه هم به شدت زخمی است. من همین لحظه ای که با شما صحبت میکنم به کنارم خانواده های قربانیان یه حادثه هستن که دولت متهم میدانند به بی‌کفایتی پلیس ولسوالی دیسلا را متهم میدانند به بی‌کفایتی و میگن اگر دولت در این زمینه در گرفتاری این کسایی که یار کشته اقدام نکنه، همه مردم یک قیام میکنه و او وقت ممکن است کنترل دولت هم خارج شوه.
غزالی صاحب، لدی مخکې هم په دې ولسوالۍ او د بغلان په ځینو نور سیمو کې د خودسره وسلوالو یا غیر مسؤولو وسلوالو په نښتو کې بیا هم ملکی خلکو ته ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خلکو بیا هم له حکومته غوښتي دي چې باید د دغو خپلسرو وسلوالو مخه ونیسي، هغوی بې وسلې کړي. ولې چارواکي تر اوسه پورې په دې برخه کې پاتې راغلي دي؟ ولې تر اوسه پورې په دې برخه کې دوی جدي اقدام نه دی کړی؟
بله، البته بار باری با تکرار بعد از تهاجم شوروی وقت به افغانستان که سلاح به دست مردم افتیده، بار همچون حوادث اتفاق افتیده. اما چنین حادثه‌ای که در یک محفل عروسی حدوداً 40 نفر کشته و زخمی شده کمتر اتفاق افتیده و دولت مرکزی، دولت محلی ولایت بغلان در مهار کردن افراد مسلح غیر مسئول و کسایی که ادعا میکنند که قاتل مردم است کاملا ناتوان بوده و اینها میگن که اگر دولت به گرفتاری قاتلین ما اقدام نکنه باز هم ما دست به قیام خواهد زدیم که وقت این مهار کردنش از توان دولت خارج خواهد بود.
غزالی صاحب، ده وجل شو او تپیانو پاره کراته و چه دوی ولسی خلق دی، یعنی دیره نور دو خپل دغه خپل سره وسلوالو غړي دی،
اینا قسمتی از بله میشن سبه مره؟
بله مهربانی.
قسمتی اعظم از یا مردمان ملکی بودن و کاملا بچه های نوجوان بودن، سنین 15 تا 20-25 یا کسایی بودن که اکثریت از مردمان ملکی بودن که در اونجا ناگهان سیری صورت میگیره، کلی از یا تعداد کشته و تعداد زخمی میشه. ما در اون محل بوده که اونجا را که دیدیم همون ساحهی که در اونجا سیر شده بود، یک تشناب میگیم چیزی بود که در اونجا غرقه خون بود که مردم پناه آورده بود، در اونجا هیچ رای نداشت، در خانه ها بغل برای دیوال خون بود، بوتهای زیادی اونجا افتیده بود و خیلی هم وضعیت به گونه‌ای بود که نابخبار و غیر قابل تحمل.
امنیتی چارواکو دې دغه پیښې څوک کوم مسؤولین نیولی دي که نه تر اوسه؟
تا حالی را در این موردی که کسی از طرف به اتهام قتل گرفته شده باشه ما معلومات دقیقی نداریم. تازه
داریم. بله من نه.
مردم محل اینجا پیش مرسن میگه، مردم محل که پیش مرسن میگه هیچ کسی گرفته
نشده. بله بشیر احمد غزالی لتاسونه مننه. قدرمن اوریدونکو، له بغلان د ازادي رادیو خبريالو چې د تیر شپې د واده په پیښه کې په د سلاول سوالې کې د وی خونړې پیښه له حاله خبرول، لکه څنګه چې مو اوریدل په دغه پیښه کې چې د غیر مسول وسلوالو یا خود سر وسلوال ترمنځ نه ختی له عمل رامنځته شوی، د پکې شل کسان لکتر لګه شل کسان وژل شوی او له شاوخوا لس نور هم ټپیان دي. تر دې مخکې هم د راپورونو له مخې په د سلاو ولسوالۍ او د بغلان په یو شمیر نورو سیمو کې د دا ډول خونړیو نښتو راپور ورکړل شوی چې مسؤول غیر وسلوال یا خود سره وسلوال ښودل شوی دی. په افغانستان کې د غیر مسؤولو یا خود سره وسلوالو د بې وسلې کولو لپاره تر اوسه څو پروګرامونه عملي شوي دي، خو بیا هم له دې سره سره په ځینو سیمو کې یو شمیر کسان وسلې له ځان سره ګرځوي او تر اوسه په وسلو سنبال دي. د یو شمیر اوریدونکو نظرونه به په دې اړه واورو.
لکه وسله تسلیم شله، وسله ویشل شله، دا ښه کار هم ده او بد کار هم ده، ځکه چې دا خو یو خو دفاع ده ملک د سر دفاع ده، نابوس دفاع ده، او بل چې ده لکه کمپرسی دي کې ونه شي ښه ده.
بعضې منطقې دي چې مثلا لوچک ډېر شوي دي، که محل خلک سلا والي ښه دی ورته، خو بعضې خلک شته چې سلا لي د هغې نه بې غلط استفاده کوي.
زما دا نظر دی ولایتونه کې خریا کې دولت سلا ورکه واز دنیا دی ګډوډي، هر څوک نن سبا خپل اختیار بچا دی.
ازادي رادیو اورید، سهار 10 بجې او 13 دقیقې دی. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په هم اوریدلای شي. د خوست یو شمیر قومي مشرانو او مخورو د افغان حکومت او وسلوال طالبان ترمنځ د خبرو دوهم دور ته خوشبيني څرګنده کړه، خو وی ویل چې خبرې د اصلي لورو ترمنځ وشي نتیجه به مثبته وي. د خوست قومي مشران دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې په پام کې ده په نږدې څو ورځو کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو دوهم پړاو ترسره شي. دا ځل په دې خبرو کې ویل کېږي چې د اوربند موضوع ډیره مطرحه ده او دا موضوع به وڅېړل شي چې په څه ډول په افغانستان کې موقتي اوربند ته لاره پرانیستل کېدای شي. له خوسته د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال نجیب الله الوخیل په راپورټ کې په دې اړه نور تفصیل اوریدای شي.
یا د سرګندونې د یک شنبه په ورځ یو شمېر قومي مشران او مخورو په هغه غونډه کې وکړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو اترو څخه د ملاتړ په موخه د قومونو په پیوستون شورا کې جوړه شوې وه. د قومونو او قبایلو په چارو کې د افغان حکومت د اجرایه رئیس سلاکار غازی نواز تنی آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د پاکستان او سیمې د هیوادونو د همکارۍ نوي بهیر ته په کتو هیله څرګنده کړه چې بالاخره په افغانستان کې به د دایمي سولې لپاره لاره هواره شي.
تر حکومت متاسفانه په دې ونتوانېد چې د طالبانو ادرس پیدا کړي. ورسته کې خوشبختانه چې غیر رسمي خبرې څوره وشوي، د اوس ورسته کې رسمي خبرې اوس بیا هم چې په یو نه کې بل یو ډیر کوي او مخامخ د خبرو لپاره په ډیرو شرایطو باندې غږیږي او خپل د طالبانو مشر ملا عمر هم تایید کړي او بل په دې کې د پاکستان رول مهم دی. دوی مختدار راکړی دی چې د سولې پروسې ته شاته ولاړ یو. په دې کې چین هم چې په سیمه کې پیوړی هیواد دی، امریکا هم چې په نړۍ کې یو پیوړی هیواد دی، په مجموع کې د نړیوالې ټولنې چې ملل ټوله نړۍ د دې ملاتړ کړی دی.
قومي مشر حمید منګل وایي چې که د مذاکراتو په دواړو خواوو کې په خپله افغانان خبرو ته سره کښېني نو سوله ممکنه ده.
د موافق او د مخالف له طرف نه هغه اصلي افغانان چې د دې وطن اصلي ورثه دي، که دا چېرې د دې خبرو میز ته سره کښېني نو حتما سوله ممکنه ده. سوله نشونی کار نه دی و صلح خیر.
یو بل تن قومي مشر حاجي میرزمان صبری د سولې په پروسه کې د قومونو او قومي مشرانو ونډه ډېره با ارزښته ګڼي. هغه وایي د میرویس نیکه له وخته را په دې خوا افغانانو خپلې لویې وړې مسلې په جرګو مرکو حل کړي دي.
په تاریخ لحاظ نه اول چې د میرویس نیکه نه نیولې تر اوسه پورې د قومونو ونډه ده چې یو نظام ما سره ده، دا چې قومونه نه وي حکومتونه نه جوړېږي.
قومي مشر حکیم ولی تڼی د افغانستان په سوله کې د سیمې د یو شمېر هیوادونو اغېز ته اشاره کوي او وایي چې دا هیوادونه په وسلوالو طالبانو بې تاثیره نه دي.
چین، امریکا، پاکستان، ایران او ورسره سعودیا کدای شي چې دغه طالبانو ته ووایي چې صلح منځته راشي، ځکه پاکستان ته هم تاون رسېږي، ایران ته هم رسېږي، امریکا ته هم رسېږي، چین ته هم رسېږي. د هغې تاون په اساس دوی کړای شي چې ورته ووایي چې صلح باید منځته راشي.
یاد دې وي د افغانستان د سولې عالي شورا هم دویم پړاو خبرو ته چمتووالی تایید کړی او ویلي دي چې دغه خبرې به د راتلونکې یوې اونۍ په موده کې ترسره شي. د خبرو اترو لپاره که څه هم ځای نه ده مشخص شوی، خو یو شمېر چارواکو ویلي چې ممکن د چین او پاکستان څخه په یوه هیواد کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې ترسره شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
قاری هستی خان تندر له هلمند څخه لیکي چې کچېرې طالبانو مشران چې د قطر استازي دي د سولې په خبرو کې ګډون وکړي نو زه هیله من یم چې سوله به راشي. قاری هستی خان په یو بل ایمیل کې بیا لیکلي چې که چیرې د سولې په خبرو کې قومي مشران ګډون وکړي نو د سولې خبرې به ښه نتیجه ورکړي. دغه راز یو بل اوریدونکي ویلي چې سوله هله راتلی شي چې پاکستان د سولې په خبرو کې له زړه همکاري وکړي. د هلمند مرجې له ولسوالۍ څخه رحیم الله مقدس بیا لیکلي له ولسمشر څخه غواړم چې د طالبانو د دې اقدام په بدل کې چې افغان پولیس به په بدخشان کې خوشې کړل د طالبانو بندیان ورخوشې کړي. دا استاسو څو پیغامونه چې د افغان بی سیم د 813 شمیرې له لارې مو راستولي وو. پیغامونه تاسو ډیر راستولی، تاسو نه یوه دنیا مننه. موږ هرومرو په پروګرامونو کې درته خبرو. د سهار لس بجې او 40 دقیقې کېدونکې دي. د بلخ د شورتپی او کلدار ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د آمو سیند دوی په سلګونه جریبه زراعتي ځمکه له منځه وړې او شاوخوا 200 کورونه یې ویجاړ کړي، خو تر اوسه پورې چارواکو ورسره په دې برخه کې لازمه مرسته نه ده کړې. دوی دغه راز شکایت کوي چې د آمو سیند د څپانده کېدو له امله تر اوسه چې د یوې میاشتې راهیسې د آمو سیند څپانده شوی دی، خلکو ته ډیر توانونه اړولی دي. له بلخه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په بلخ کې د کلدار او شورتوی ولسوالۍ اوسیدونکي د آمو سیند د اوبو د ساپان کېدو له امله اندېښمن دي او وایي چې تر دمه یې د سیند د اوبو د زیاتېدو له امله سلګونه جریبه زراعتي ځمکه ویجاړه شوې او څه باندې 200 کورونه یې له منځه تللي دي. د شورتوی او کلدار ولسوالیو د جنګل عروق جوی وکیل او عارق باتور سیمو اوسیدونکي وایي چې د یوې میاشتې را په دې خوا یې د آمو سیند د طغیان له امله د کورونه او زراعتي ځمکو په ګډون ښوونځي او مسجدونه هم وران شوي دي. د جنګل عروق او جوی وکیل سیمې خلک وایي چې یوازې یوی میاشته پترس کې 200 کورونه ویجاړ شوې دي او همدارنګه یې زراعتي محصولاتو ته هم صدمه رسیدلې ده. چې تر دمه په دې برخه کې دولت د یادې ستونزې د حل لپاره هیڅ اقدامات نه دي ترسره کړي. د جنګل عروق او جوی وکیل اوسیدونکو یې په اړه ځای راډیو ته داسې وویل: د آمو سیند د اوبو د ډېرېدو له امله مو کورونه ویجاړ شوي دي او همدارنګه سلګونه جریبه زراعتي ځمکه مو هم له منځه تللې ده. دولت نشته چې د غریبو کسانو پوښتنه وکړي. زموږ ستونزه لا کلونه را په دې خوا همداسې پر ځای پاتې ده. د آمو سیند اوبه نسبت بل هر کال ته سخت کار ډېرې شوي دي. په کلدار او شورتپې ولسوالۍ کې بد حالت دوام لري. هر یو کس هڅه کوي چې د اوبو مخه ونیسي، خو دولت په دې برخه کې له موږ سره بې پروا پاتې شوی. له دې سره چې د بلخ ولایت د شورتپې او کلدار ولسوالۍ اوسیدونکي د آمو سیند د سپاند کېدو له امله متضرره شوي او شکایت کوي چې دولت د دوی یادې ستونزې ته رسیدګي نه ده کړې. بلخوا محلي چارواکي وایي چې یادو کسانو ته مرسته د دوی له وسه نه ده پوره. د بلخ ولایت د سرپرست وایان منیر احمد فرهاد وایي د آمو رود د تحکیماتو مسله یو ملي معضل دی او باید چې مرکزي دولت په دې برخه کې اساسي اقدامات په وخت سره ترسره کړي. فرهاد از راډیو ته وویل چې دوی یادې ستونزې ته د رسیدګي په مقصد مرکزي دولت او همدارنګه د کلیو پراختیا وزارت، د انرژي او اوبو وزارت او همدارنګه د وزیرانو شورا ته متعدد مکتوبونه استولي ترڅو یادې ستونزې ته رسیدګي وشي، خو دوی په دې برخه کې بې توجه پاتې شوی دي. فرهاد یې پاړه داسې وویل: د آمو سیند ستونزه یو ملي مسله ده او مرکزي دولت باید په دې برخه کې توجه وکړي. موږ په دې برخه کې مختلف وزارتخانو ته او د وزیرانو شورا ته مکتوبونه استولي، خو دوی په دې برخه کې بې پامه پاتې شوی دي. په داسې حال کې د شورتپې او کلدار ولسوالۍ اوسیدونکي د آمو سیند د تخریباتو په اړه شکایت کوي چې د بلخ د کرهنې د ریاست د معلوماتو پر بنسټ تر دمه څه باندې 110 جریبه ځمکه د آمو سیند د تخریباتو له امله د بلخ له جغرافیا څخه محوه شوې ده. مجیب رحمان حبیبزی، ازادۍ راډیو، بلخ.
دا یوازې د بلخ شورتپې او کلدار ولسوالۍ نه دي چې آمو سیند ورته زیانونه اړولي، بلکې د افغانستان یو شمیر نورو شمالي ولایتونو ته هم په شمالي ولایتونو کې هم آمو سیند خلکو ته زیانونه مالی او زیانونه اړولي دي. له بلې خوا د خیبر پښتونخوا د چترال په ګډون د پاکستان په یو شمیر نورو سیمو کې وروستیو بارانونو او سیلابونو هم د خلکو ته د مالی او ځاني زیانونه اړولي چې په دې اړه به د خبرونې په دوهمه نیمه کې په تفصیل راپور واوري.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو ټوله ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ. پر ځینو هغو کورنیو چې په دې وروستیو کې د فراه ولایت د بېلابېلو ولسوالیو څخه بې ځایه شوي دي، تېره ورځ د دې ولایت د کډوالو ریاست لخوا خوراکي او د غیر خوراکي موادو مرستې وویشل شوې. تفصیل یې د ازادي رادیو د سیمه ییز خبریال احمد شاه فطرت په رپورټ کې.
د فراه ولایت د کډوالو او بیا رسیدونکو ریاست لخوا د موسساتو په مرسته سره پر کابل سل بې ځایه شوو کورنیو خوراکي او غیر خوراکي توکي وویشل شول. په دغو توکو کې د کور سامانالات او خوړنیز توکي شامل دي. د فراه ولایت د کډوالو او بیا رسیدونکو چارو ریاست رئیس رحمدین ریګیوال وایي چې دغه مرستې پر هغه بې ځایه شوو کورنیو وویشل شوې چې په دې وروستیو کې د فراه ولایت د لرې پرتو ولسوالیو څخه د ناامنۍ له وجې ښار ته کډه شوې وي.
هغه خلک چې بې ځایه شوي دي، د خاک سفید او بلابلوکو، د باخوا او د جوین څخه او د پشترو د خلکو څخه چې راغلي دي مرکز ته او عرضې کړې دي مقام ولایت، مقام ولایت وروسته موږ ته راجع کړې دي او موږ هم دوه دانې ترپال دي او شپږ دانې کمپلونه دي، یو کیټ مکمل د اشپزخانې دی، پکنیک دی، دا غیر غذایی دی چې دفتر د یونسیار توزیع کوي. او مواد غذایی چې درې بوجې غنم، یعنی 150 کیلوګرام سي او 11 کیلوګرام وړي دي.
لبل خو کسان چې دا توکي تر لاسه کړي هم خوښ دي. دوی وای چې د جګړې له امله خپل کورونه پریښ او ژوند یې اوس تریخ شوی دی. د یادونې وړ ده چې یوازې 6 کال د فراه ولایت د نام نه ولسوالیو څخه کابو 1000 کورنۍ بې ځایه شوي چې د فراه د ښار په بېلابېلو سیمو کې ژوند کوي او وایي که په سیمو کې امنیت راشي نو بېرته به خپلو کورونو ته ستانه شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې اوریدلی شئ. او اوس هم په افغانستان کې 10:30 بجې دي. یو وار بیا ناجیه صافی ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي په فاریاب کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د روانو عملیاتو مشري دولتي ځواکونه کوي. د بغلان امنیتي چارواکي د دې ولایت په دې سلا ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو ترمنځ نښته کې د لږ تر لږه 1000 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان په شمال کې د بشري حقونو ساحوي دفتر د ماشومانو حقوقي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو وایي په سوریه او د عراق په شمال کې د اسلامي دولت ډلې او د کردستان د کارګرانو د ګوند وسلوالو پر ضد د ترکیه هوایي بمباري به د بوینا په سیمه کې لوبه بدله کړي. ناټو اعلان کړی چې د اسلامي دولت ډلې او د کردستان د کارګرانو د ګوند وسلوالو پر ضد د ترکیه د پوځي عملیاتو په اړه به د سې شنبې په ورځ په یوه بیړنۍ غونډه کې بحث وکړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د افراطیت، تروریزم او فرقی تشدد د ګواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره د منځني ختیځ له هیوادونو د یووالي غوښتنه وکړه.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ په انټرنیټ پاڼه کې د غرض د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ. د ازادي راډیو خبرونې هم د انټرنیټ لارې صافی او واضح اوریدلی شئ. ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې د سپورت او د ګوړې اچار تفریحي پروګرامونه لرو، خو اوس به په پا پاکستان کې د سیلابونو او وروستیو بارانونو له امله خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو په اړه راپور ته مخه کړو. د خیبر پختونخوا د چترال په ګډون د پاکستان په یو شمېر نورو سیمو کې وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله د مالی او ځاني زیانونو لړۍ روانه ده. د چارواکو په وینا تر اوسه پورې یوازې په چترال کې د سیلاب له امله د وژل شوو کسانو شمېر 2 ته لوړ شوی دی. له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پنجاب ایالت په یو شمېر سیمو کې هم سیلابونو تر 300 زیات کورونه ویجاړ کړي دي او په نتیجه کې د دغو سیلابونو په نتیجه کې په لسګونو زره کسان هم خپلو سیمو پرېښودو ته اړ کړای شوي دي. تفصیل له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق په راپورټ کې.
د خیبر پختونخوا په لرې پرتې غرنۍ سیمې چترال کې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د بارانو سیلاب لخوا د مالي او ځاني زیان اړولو لړۍ روانه ده او د چارواکو په وینا تر دې دمه د سیلاب له کبله د چترال په بېلابېلو سیمو کې لسګونه کسان مړه او سلګونه نور بې ځایه شوي دي. په خیبر پختونخوا کې له طبیعي افتونو سره د مبارزې د ایالتي ادارې چارواکي وایي د چترال په بېلابېلو سیمو کې توپاني بارانونو سیلاب تر دې دمه لسګونه کلي، دوکانونه، روغتونونه، جوماتونه او نورې دولتي او غیر دولتي ودانۍ لغو کړي او دا لړۍ لا دوام لري. دوی همدار زیاتوي چې وروستیو بارانونو سیلاب د چترال مستوج، شغور، کورغ، بمبوریت، مورکو او ریشون سیمې ډېرې ځپلي. په دغو سیمو کې لسګونه ودانۍ، پلونه او سړکونه له منځه تللي چې له امله یې لا هم له چترال سره د کیلاش، ګرم چشمې او یو شمېر نورو بورتنیو سیمو ځمکنۍ اړیکې پرې او ځایي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د پاکستان د دولتي اژانس اسوسییټډ پریس آف پاکستان د راپور له مخې تر دې دمه د چترال په بېلابېلو سیمو کې سیلاب د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 2 کسان وژلي او تر 3 لکو زیات بې ځایه کړي دي. په خیبر پختونخوا کې له طبیعي افتونو سره د مبارزې د ایالتي ادارې مرستیال مشر عظمت وزیر د یکشنبې په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې وویل
ہم نے تو پی ڈی ایم اے کے حوالے سے ہم نے اپنے ریلیف فنڈز جو ہے وہ
دیوائی زمون اداری سیمی کی شغورن کے عملیات پیل کری تو چترال بیلا ویلو سیلاب زی پولیس سیمو تمو خوراکی توکی او دارتیا ور نور سیزون ور لی گلی لاغی زمون کوران وی سرمو نقدی مرستو لپار فندون هم جاری کری دی او در مرستندو یا دلو لخوا عملیات دوام لری عظمت وزیر زیات کړه چې په سیلاب کې د پولونو او لوی لارو د ویجاړې دوه لامل یې د عملیات ټکنی او لخن سره مخ دی په اني حال کې د چترال یو شمیر اوسیدونکو له پاکستاني رسنیو سره د خبرو پر مهال په سیمه کې د لارو او پلونو دوران د لامل د خوراکي توکو د وسخلو د پاکو اوبو او درملو د کمښت شکایت وکړ او له ایالتي حکومت یې غوښتل چې سیمې ته د ژر تر ژره د هوا له لارې خوراکي او د اړتیا وړ نور توکي ور ورسوي پر چترال سربیره د پاکستان د پنجاب ایالت په لیاړې غازی خان راجنپور مظفرګڑھ او یو شمیر نورو سیمو کې هم سیلابونو مالی زیانونه اړولي او د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې په دغو سیمو کې تر 300 زیات کلي په اوبو کې ډوب شوي او تر 200 زیات خلک بې ځای شوي دي د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې د یکشنبې په ورځ په خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې مرستندویو ډلو په چترال سربیره د پنجاب په لیا او راجنپور کې ژغورونکو کې عملیات پیل کړي او تر دې دمه نږدې 9000 خلک خوندي ځایونو ته لېږدولي دي په پاکستان کې هر کال د جولای په میاشت کې د پشکال د موسمي بارانونو له امله په ګڼو سیمو کې سیلابونه راوځي چې ځاني او مالي زیان اړوي د یادونې وړ ده چې د 2010 میلادي کال په همدې میاشت کې هم د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ډېری برخو کې سخت سیلابونه راغلي ول چې په نتیجه کې لږ تر لږه 2000 کسان مړه او تر 200 میلیونو زیات بې کوره شوي ول
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي
په ډېری اسانۍ یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي د یو سمس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لېږلی شئ
د افغان بسیم شرکت اتسو اتلس شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبريال لپاره
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شي او مخې له دې چې د ګوډه اچار تفریحي پروګرام واوري پام وکړئ د سپورت اونیس پروګرام ته
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ قدر من اوریدونکو په دغه پروګرام کې یو راپور ته خبرو چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو د کرکټ بورډ د زینو نویو کارونو په اړه درته دی د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې نړیوال جام ته به افغان لوبغاړي لا هم غږی کړي او د دوی ترمنځ شته ستونزې به پای ته ورسوي له بلې خوا افغان لوبغاړي ټینګار کوي چې په نړیوال جام کې به ښې لوبې ترسره کړي همدارس په یو مرکه کې اوري چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د جاپان د فوټبال ملي لوبډلې سره نړیواله لوبه لري دا چې کله دغه لوبه کیږي نو مرکې ته به سره غوږ شو خو په سر کې راپور د تخبرو د افغانستان کرکټ بورډ وایي د نړیوال جام لپاره به افغان لوبغاړي ډیر همغږي کړي او شته ستونزې به هواري کړي دغه بورډ مرستیال عزیزالله فضلي ازادي راډیو ته وویل د 2014 کال د نړیوال جام شلاوریزو سیالیو په غوراوي لوبو کې په افغان ټیم کې دننه ځینې خپلمنځي ستونزې وې چې ډیر ژر به هواري شي خو افغان لوبغاړي وایي چې هڅه کوي په نړیوال جام کې تکړه ټیمونه مات کړي په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته کرکټ بورډ وایي هڅه کوي د افغان ټیم خپل منځي شخړې هواري کړي دغه بورډ په داسې حال کې د ژمنه کوي چې د 2014 کال د نړیوال جام په غوراوي سلوي کې د ځینو افغان لوبغاړو ترمنځ د یو شمېر مخالفتونو په اړه ګنګوسي خبرې شوې د کرکټ بورډ مرستیال عزیزالله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې هڅه به وکړي د نړیوال جام لپاره افغان ټیم لا هم غږی شي او کرکټ بورډ به هرومرو شته ستونزې پای ته ورسوي
مشکلات چې دي په دې باندې به جدي غور کوو ځکه چې هغه لوبو ته یا نړیوالو لوبو ته لوبډله دي هغه باید ډېر ښه همنګي ولري په خپل منځ کې هم د روزونکي سره هم د لوبډل مشر سره نو بعضې لرو دغه په اصطلاح باندې واړه واړه مشکلات وو په دې باندې به انشاءالله د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي خصوصا هغه ټاپ منیجمنت کښېني ټول به څېړي کوشش کوو انشاءالله چې دې وړو وړو مشکلات ته د پای ټکی کېږدو او هېڅکله اجازه ورنه کړو چې داسې یو مشکلات د لوبډلې په منځ کې راشي دا که د روزونکي د خوا وي که د بل چا د خوا نه وي په دې باندې به انشاءالله ډېر ژر تیرنه کیږي.
غلی فضلی وایي 2014 کال په غوراوي سیالیو کې که څه هم افغان ټیم ځینې چانسونه له لاسه ورکړل او د پخوا په څیر ښه ونه ځلید، خو نړیوال جام ته له پوره چمتووالي سره ورځي. د کرکټ بورډ مرستیال وویل 2014 کال نړیوال شل اوریز جام په هند کې کیږي او افغان ټیم به له اوو نورو ټیمونو سره چې بنګلادیش او زمبابوې هم پکې شامل دی د مارچ په اتمه خپلې لوبې پیلوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او یولس نور دویم درجه هیوادونو د سکاټلند او ایرلند په کوربتوب د په جولای میاشت کې د 2014 کال نړیوال جام شل اوریزو سیالیو لپاره د غوراوي لوبې وکړې چې افغان ټیم پکې پنځم مقام وګاټه. افغان ټیم ټول ټال 15 لوبې وګټلې، دوی بایلودي او دوی هم په مساوي توګه پای ته ورسولې. خو د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي له غوراوي د ورخوښ دي او وایي چې په نړیوال جام کې به ښې لوبې وکړي. د افغان ټیم لوبډل مشر اصغر ستانکزي ویلي که څه هم سکاټلند کې دوی ته شرایط ډېر سخت وو، خو بیا هم وتوانېدل چې نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د افغان ټیم تیز بالر حمید حسن هم تاییدوي چې ټیم یې ځینې چانسونه له لاسه ورکړل، خو هڅه به کوي چې په نړیوال جام کې قوي ټیمونه مات کړي. موږ هڅه کوو چې په روان نړیوال جام کې ځینې قوي ټیمونه ناهیلي کړو. موږ ځینې چانسونه له لاسه ورکړل، ځینې لوبې مو وبایللې او په سترلینګ ښار کې موږ ته د لوبې لپاره ځینې چانسونه نه برابر شوي. د باران له وجې مو هم لوبه له لاسه ورکړه، که نه د غوراوي په سیالیو کې مو فاینل هم لوبولی شو. خو بیا هم هڅه کوو چې په نړیوال جام کې قوي ټیمونه مات کړو. سمیع الله شینواري بیا وایي چې افغان ټیم په غوراوي دور کې مهمې لوبې وکړې او په نړیوال جام کې به هم ثابته کړي چې ښه وړتیا لري. دا ډېرې مهمې لوبې وې زموږ د هیوادوالو او زموږ لپاره. موږ یوه لوبه وبایلله او سخت پرې خفه شو، خو دا چې نړیوال جام ته وتلي یو ښه لوبې به وکړو او هڅه کوو چې قوي ټیمونه ته په هند کې د نړیوال جام په لړ کې ماتې ورکړو او تاسو به زموږ د وړتیا د ښودلو شاهد اوسئ. د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا 2014 کال شل اوریز نړیوال جام دا ځل په هند کې ترسره کیږي چې راتلونکي کال له مارچ میاشتې به په دوه دورو کې پیل شي. لومړی د بنګلادیش او زمبابوې په شمول د دویم درجه شپږ تکړه ټیمونه وي او دویم دور به د لسو غوره ټیمونو ترمنځ وشي چې د لومړي دور دوه ټیمونه به ورته لار پیدا کوي. که څه هم افغانستان درې ځل له دې مخکې په شل اوریز نړیوال جام سیالیو کې او یو ځل په پنځه اوریز نړیوال جام کې لوبېدلی، خو د قوي ټیمونو په وړاندې خپلې اکثرې لوبې بایللي او که دا ځل بیا هم تېرې تجربې تکرار کړي د بایللو اندېښنې په جدي توګه مطرح کیږي. ریپورت مو د نړیوال جام د سیالیو د غوراوي دور په اړه باندې واورید او اوس به هم راشو د فوټبال په لور. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي تمه ده د جاپان د فوټبال ملي ټیم سره افغان لوبډله نړیواله لوبه وکړي. دا لوبه د 2013 کال د فوټبال نړیوال جام سیالیو په مقدماتي دور کې ترسره کیږي. دا چې دغه لوبه څه وخت او څنګه ترسره کیږي د افغانستان د فوټبال فدراسیون له تخنیکي چارو مسؤل طاهر رؤفی سره زموږ همکار الیاس صالح مرکه کړي.
معلوم دی افغانستان لومړی باندې جام جهانی مقدماتي مسابقه په ګوري ډول ته وتې، په ګوري برنامه کې دی چې دوه مسابقه تېرې شوې، یو هم بدبختانه بېله کړه، یو هم خوشبختانه وګټله. او په ودانۍ ځل باندې په تاریخ کې افغانستان کې د مقدماتي جام جهانی افغانستان خپل مسابقه ګټلې او دا ډېر د افتخار ځای دی، د خوشحالۍ ځای دی چې افغانستان هم اګورو کړه دې خپل مسابقه کې. درې مسابقه زموږ جاپان سره ده، پنځه د سپتمبر د 2015 تاریخ باندې دا ترسره کیږي.
د افغانستان فوټبال فدراسیون د دې سیالو لپاره سي آمادګي لري،
د ټیم تقویت لپاره او د ټیم اماهنګي لپاره، د ټیم خواله او بیبودي لپاره. افغانستان فوټبال فدراسیون څنګه لري او نړۍ څخه نړۍ څخه چې افغانان په کوم لیګو کې مسابقه لوبې کوي هغه درته خپل ازمینه ورکي او ټیم ملي لپاره انتخاب شي او یو پر قدرت او پر توان ټیم انشاءالله چې د جاپان په وړاندې دوی لوبه وکړي.
آیا افغانستان د دې نه مخکې جاپان سره سیالو یک تجربه لري کنه؟
کوم معاملات دی اف سی او د فیفا په دې وسان جاپان سره یا صرف اخري لوبه ده چې د غم د ځوانانو د ټیم په حساب دي چې سپارښتاله ټیم جاپان سره لوبه کوي. د ټیم ملي سره دا ولې ځلې چې جاپان سره موږ لوبه کوو په دې اخرو معیارو باندې چې کومې استي او فیفا موږ تر لاسه لرو.
افغانستان څه کارونه کوي د دې تر څو چې افغانستان ښه لوبه کولای شي؟ د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون څه کارونه به وکړي؟
افغانستان فوټبال فدراسیون د بهبودی لپاره د ټیم او بهتروالي لپاره د ټیم ملي دوی کمپونه ترسره کوي. چې هم یو کمپ په جرمني کې روان ده، هغو کې د حج یو زینه چې اروپا دی امریکا دی، دوی تاجکستان لوبغاړي راغلي خپل ټیسټ ورکولو لپاره او مربي هلته کاجستاني ناست دی. چې کوم ښه لوبغاړي او د فوټبال کوم معیارونه دوی پوره کوي او پر قدرت دي، د هغې د خوانه چې کوم معیارونه خابي دي او بل څنګه زموږ سره په افغانستان کې دمتحصیلي بازیکنانو لپاره چې دوی نه کوم بازیکنان چې خپله معیارونه پوره کوي او قدرت روانایي ښیي مربي ته دوی کله انتخاب کړي. دې نه پس انشاءالله موږ یو دوستانه مسابقه لرو د تایلند سره، چې دوی د ټیم ضعیفوالی کوم ضعیف نکات دی هغه معلومه کړي، په کوم کې موږ مشکلات لرو او مربي خپل بررسي کړي د ټیم چې ټیم یې کوم حاله پورې رسېدلی او څه مشکلات لري مشکلات حل کړي.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو اوسنی پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې مزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخونکي خدای سپارم، ښې شېبې ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوري اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام، صاحب نظران والیان او رئیسان کیږي لکه چې د صاحب نظران شمیر نور هم زیات شي، ځکه لوړو څوکۍ ته رسیدل خو د هر چا خوښیږي. نو ځکه به ټول هغه کسان چې په موقف او څوکۍ پسې لیونی دي له دې وروسته خامخا صاحب نظران شي، او ښایي چې دا ځل به ټول د حکومت په پلوي نظر ورکوي چې حکومت مخکې له مخکې له خپل احسان لاندې راولي. د خپرونې په پیل کې څو مهم خبرونه درته لرو.
د لوی روغتون د متخصصو ډاکټرانو د ښې پاملرنې له امله ناروغ خاندل لالا ښه په آرامه سا ورکړه.
قاچاقبر کوکنار خان د احتجاج په ډول د تریاکو لیږدول بند کړل.
توری بابو د سپیشل آرایش مډال واخیست.
او سناګل د بیډیو او مردکیو په چارو کې د جمهور رئیس د ستر سلاکار په حیث مقرر شو. د خبرونو تفصیل.
د لوی روغتون د متخصصو ډاکټرانو د ښې پاملرنې له امله ناروغ خاندل لالا ښه په آرامه سا ورکړه. در پدر آژانس خبر راکوي چې له همدې امله دغه خپلوانو د لوی روغتون له ډاکټرانو او کارکوونکو څخه د زړه له کومې مننه وکړه او له مسؤلینو نه یې وغوښتل چې نوموړو خدمتکارانو ته بخششي ورکړي. د روغتیایي چارو کارپوهان وایي چې له همدې امله هغه کسان چې په خپل ژوند پورې په تنګ وي روغتونونو ته ځي او ځانونه بستروي چې ډاکټران د زنګکدن په اسانولو کې مرسته ورسره وکړي، ځکه چې زموږ روغتونونه خو هسې هم د جوړېدو ځایونه نه دي.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې قاچاقبر کوکنار خان د احتجاج په ډول د تریاکو لیږدول بند کړل. خبر زیاتوي چې نوموړي خبرداری ورکړی که قاچاق نیونکي خپله رویه نرمه نه کړي او له قاچاقبرانو سره صادقانه مرسته ونه کړي نو دی به یو پاو تریاک هم چرته یو نسی. له همدې امله په لارو پراته قاچاق نیونکي خفه او خواشینی دي او غواړي ډېر ژر قاچاقبر کوکنار خان جرګه ورولېږي چې د تاریا کوړل بیرته پیل کی. په دې حق له یو تن قاچاق نیونکي داسې وویل:
قاچاقبر کوکنار هم عجیب سړی دی، په وړه خبره هم مراورېږي. ته هم پوهېږي چې ورته احتیاج وکړه، کنه دومره نازم نسوای وړای.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې تورې بابو د سپیشل آرایش مډال واخیست. خبر زیاتوي چې د لومړي ځل لپاره د هیواد په سطحه تورې بابو یو دغه سیستر نړیوال مډال اخلي. دغه مډال تورې بابو ته ځکه ورکړ شو چې لکه د سکور غوندې تور مخې په دومره مهارت لکه د شیدو غوندې تک سپین کړی وو چې د جایزې ورکوونکو حیاتانو هم بوی نه و پرې وړی.
او سناگل د بیړی و عمر د کیو په چارو کې د جمهور رئیس د ستر سلاکار په حیث مقرر شو. بی خبر آژان خبر را کوي چې له همدې عمله په جوړه شوې غونډه کې سناگل ډاډ ورکړ چې له دې وروسته به د بیړی و عمر د کیو په چارو کې هیڅ ډول ستونزې او کمی پیدا نشي. هغه زیاته کړه چې ډیر ژر به د هیواد د بیکار ځوانانو لپاره د بیړیو او مردکیو عنانوي لوبې په نوي او اصلي میتودونو برابر او سرتاسری کی تر څو ځوانان مصروف او د دښمن لیکو ته ورجاز نشي. خبرونه خلاص شول.
ولی
زکا چی
ولی در شبه الوڑی گی خودی مامور و خون که هماغ بخوانه ده
زکا چی تولیدی دیر ده یا امود روز ندی
ولی زامن دی پلارونو خبر نمانی
زکا چی پلارونوی ده نیکونو نمانلا
ولی ناروغان روختون تا خوشحالی گی
زکا چی ده روختون مارگ آسانه بی
ولی خلق طول اوراز به شکایت او غیبت تیروی؟
زکا چه بلکار نشتاد
ولی چوک دی شرکتونو پا کارونو چارنه نکوی؟
زکا چه ای چوک هم در دالر و زور نلری
ولی اوراز پا اوراز مشاوری نشمیر زیادیگی؟
زکا چه انتخاباتی کمپاینران هم دوم رو
ولی نوی حکومت خپل وعده پوره نکړي
زکه چې دوی ګومان کاوه لکه وعده کول غوندې وعده پوره کول به ما آسانه وي
ولی اوس نارینه و دارایش خواته مخه کړې ده
زکه چې دوی ته هم د ښځو احساس پیدا شوی دی
خزو خواندان تل به جنجال کی اختوی لکه داسی
خزی تور شلک چای راوڑا چی دیر تگه شویم تواخه
گلانده میلوری تور شلک چای ور تراوڑا خزه مور جانه چیر تا تلالی وی
ولسوالی ته تللی وم هغه دغه پور د کار خلاصولو لپاره ته واخه
دغه څه کار و
پاسپورت یې اخیسته باران چیرته دی
سار سه له کوره وتلی نه دې راته ویلې چې چیرته ځم
لالا ډوډۍ دې خوړلې ده
و لورې دغه پور کره مې د چرګ ښه شوروا وخوړه ته واخه ډېره خوندوره یې پخه کړې وه چې خدای پاک خلکو ته څنګه ښې او لایقې ښځې ورکړې دي له هېڅ شي نه به یو خوندور شی درته پوخ کړي ته واخه
ولې د تا بېکاره دي
مه پسې ګرځه ښځې څه نشم ویلی که څه ووایم نو
اوس خو همدغه شی یو که د درېیمې ته زړه کېږي وسه ویکه ته واخه
ستړی مسې
خیر مسې چېرته تللی وې
لومړی ته ووایه چې ته چېرته تللی وې
هسې په وړه ژبه ورته غږېږي لکه پرونی چې راوړې وي
زه خو ولسوالۍ ته تللی وم اوس ته ووایه چې ته چېرته تللی وې
اوبه مې راوړې په لار کې مې ترور راته کلکه سوه او سره بوی تلم
بیا تر اوسه ورکره ناسته وې ته واخه
و د شوتلې پیرکی پخ کړی و هغه ته یې وځنډولم
زنو تا هم لکه د ما خېټو په بل کوړړولې وته واښه
ګلاندامې دا څه رډې رډې راته ګورې خو ورشه هغه لوښي ومینځه ته خو خدای پیدا کړی هم دغو خدمتونو ته یې
هغه مې ټول مینځلې او لمر ته مې ایښې دي
ګوره ښځې څو ځلې مې درته ویلې چې دا بې ځایه خبرې مه کوه ته واښه خو هېڅ اثر در باندې نه کوي د خپل کور کار کوي څه له چا سره خو مزدوره نه ده ته واښه
هغه ما په غوږ وهي په دې کور کې خو یوازې زه پردیم
زه تا په بلا وهم په یاد مې هم نه یې
پلاره چای درته واچوم
واچوه تا لا نه دی اچولی ته واښه مخمله څنګه یې خیم ولسوال صاحب ته واخه هغه د شیر علي دوسیه خو به دې رسمي کړي نه وي
نه ولې
سړی مې راپوست کړی ته واخه ته یو دوه ورځې نور هم صبر ورته وکړه
څه نه ترې جوړېږي پرېږدئ چې یو ځل د څارانوال او قاضیانو سوټۍ ته وغورځېږي بیا به د موږ ارمان ورشي
نه نه صاحب زه ترې جوړوم ته واخه دیر سرو افغانی تو خو میرازی کرده خو سپیره ده او سپری بودی اگه نتواخه
ولی زمکه نلری
لری او سی خرصولو تا هم رازی شویده
چه داسی دانو زوا بایزنده
خیر اوسی
سنگ راغلی وی بیا خو با ده کور لجنگ نیرا تختی دلی
سپ پا خدای لکه بزرگ داسی هم ده چه جنگ نخط تیرا واتم تواخه ماویل رازا هم بولا جنگ از هم پتکم او هم بولا تاسر ده شیرالی پا کار وغا گیگم تواخه سو کنو مونگا تاس خو هم مختشویو پا جنگ دانی طولو
اووز دا خبرتیام واوری
د کار او ټولنیزو چارو د لوی ادارې خبرتیا د کار او ټولنیزو چارو اداره له ټولو هغو ادارو شرکتونو کمپنیو او موسساتو څخه چې د کار کولو ظرفیت لري هیله کوي چې زموږ د بیکاره شویو مامورینو لپاره مناسب کارونه او دندې پیدا کړي تر څو موږ وتوانیږو چې د خپلو بیکارو هیوادوالو لپاره ښه او مناسب کارونه او دندې پیدا کړو که نن تاسې د موږ مامورینو ته کارونه پیدا کړئ نو سبا به یې موږ تاسې او نورو هیوادوالو ته پیدا کړو لکه چې ویلي دي بنی آدم اعضای یک دیګرن ستاسې د مرستې په هیله
خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور صادق سپینغر نقیب الله لاروی سپوږمۍ مسکا احساس او زه حسین حکمت کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست پښتونو شمیرې مو دادی کابل 1416 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4
سے ودان دی کچ
چه پاک نوی کلی رنده جوان میستا دا شوخو بنگڑو شرنده یا پیغلی یا پیغلی ستا دوی سترگی قرآن دیورانی کبی مڑی سترگی قرآن دیورانی کبی مڑی سترگی استاله دله زمتا باندې بایلاله چې جبین مې استاله دله زمتا باندې بایلاله ساده دل تمیز لکېږي تما شوم نه صبرېږي تما شوم نه صبرېږي ساده مخلې دو پسې اوخه مې شلے دلے میں گریوان دے پرکرانا پتو روشبو کے زان دے یا پیغلے ستا دوے سترگے پرانی دیورانے کبھی مڑے سترگے پرانی دیورانے کبھی مڑے سترگے